د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې یو ساعته خبرونې مطالب: د جی وډلې مشران پر دې سلا نشول چې له افغانستانه د وتلو د مهلت د تمدید غوښتنه وکړي. له ټاکلې مهلت وروسته د بهرنیو ځواکونو د احتمالي پاتې کېدو په اړه به د طالبانو غبرګون سوي. د امریکا د کانګرس دوه غړي پرون په ناڅاپي سفر د کابل هوایي ډګر ته ورسېدل. ولسمشر پوتین ویلي روسیه خپل درس اخیستی او بیا به هیڅکله د افغانستان په چارو کې لاس ونه وهي.
موږ د افغانستان په کورنیو چارو کې د مداخلې نیت نه لرو او حتی نه غواړو چې خپل وسلوال
او په خوست کې د رسنیو د استازو اندېښنې
دا امکان شته چې په افغانستان کې خصوصي رسنۍ خپل نشرات دوه ساعته راولي یا یې بخي وتړي.
د خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو لمړی خبرونه. د نړۍ لویو قدرتونو له طالبانو غوښتي دي چې د افغانانو بشري حقونو ته درناوی وکړي. ملګري ملتونه وایي د خوراکي موادو کمښت کولای شي افغانستان له یو بشري ناورین سره مخ کړي، او روسیې په منځنۍ آسیا کې د امریکایي پوځیانو له ځای پر ځای کېدو سره مخالفت څرګند کړی. بشپړ خبرونه. د نړۍ اوس تر صنعتي هیوادونو یو ځل بیا له افغانانو سره پر خپلو ژمنو ټینګار وکړ او د طالبانو پر واکمنۍ اندېښنه وښوده. د جی و غړو امریکا، برتانیا، ایټالیا، فرانسې، جرمني، کاناډا او جاپان د دې هیوادونو مشرانو پرون د افغانستان په اړه په یوه آنلاین بیړنۍ غونډه کې یوه اعلامیه خپره کړه او په هغه کې وویل چې افغانان د سوله ییز ژوند حق لري. په دې اعلامیه کې ټینګار شوی چې طالبان د بشري حقونو او په ځانګړي ډول د ښځو، نجونو او لږکیو حقونه نه تر پښو لاندې کوي، کنه له غبرګون سره به مخ شي. په بیان کې همداراز له طالبانو غوښتل شوی دی چې په افغانستان کې د تروریزم مخه ونیسي. د جی او مشرانو په افغانستان کې پر ټولو خواوو غږ کړی چې په ښه نیت د یو پراخ بنسټه حکومت د جوړېدو لپاره هڅه وکړي. د طالبانو له وروستیو پرمختګونو او د کابل له نیولو وروسته نږدې 4,500 بهرانیان او افغانان له افغانستانه په الوتکو کې ایستل شوي دي. د امریکا د لوی درستیز د سیمه ییزو عملیاتو مرستیال تورن جنرال هانک ټیلر پر ویرجینیا کې یوې خبري غونډې ته پرون ناوخته په دې اړه معلومات ورکړل.
تر اوسه 3,900 امریکایان د ناټو او نورو شریکانو، همداراز هغه افغانان چې ځانګړي ویزې ترلاسه کړي دي او هغه افغانان چې زیان ور اوښت خوندي شوي دي او د ښه ژوند په لور درومي.
د جنرال ټایلر په وینا له دې ډلې اکثریت د اګست له 15 وروسته چې طالبانو کابل ونیو له افغانستانه وتلی دي چې شمیر یې 950,000 ته رسیږي. د هند اتحادیو وزیر هاردیپ سنگ پوری له افغانستانه د لسګونو افغان سکانو د وتلو خبر ورکوي. ښاغلی پوری پرون هندي رسنیو ته د ټولو هغو افغان سکانو په اړه معلومات ورکړل چې د اګست له 15 چې طالبانو کابل نیولی هند ته انتقال شوي دي.
The total number of people who have been evacuated
ټول شمیر چې وټلې دي 1,500 او د ټولو افغان سکانو شمیر واویاوته رسیدلې دي.
د ښاغلي پوری په وینا په دې ډله کې هغه کارګران شامل نه دي چې په کابل کې د هند په سفارت کې کار کوي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان WFP وایي د ژمې له رانږدې کېدو سره د خوراکي موادو کمښت کولای شي چې افغانستان له یو بشري ناورین سره مخامخ کړي. د ادارې په یوه خبر پانه کې ویلي چې په افغانستان کې اړو کسانو ته په ژمې کې د خوراکي موادو د چمتو کولو لپاره وخت کم دی، باید بیړنۍ هڅې وشي. د سیمې لپاره د خوړو د نړیوال سازمان مرستیالې انیتا ویب په ژنیو کې پرون خبریالانو ته وویل له هغه وخته چې طالبانو کابل نیولی دوی توانېدلې دي چې 600 ټنه خوراکي مواد په 1,400 موټرو کې افغانستان ته واستوي څو په ژمي کې خلکو ته ورکړي. میرمن ویب زیاته کړه که نړیواله ټولنه د اوس لپاره افغانانو ته لومړیتوب ورنه کړي انساني ناورین به رامنځته شي. طالبانو په افغانستان کې د بانکونو د پرانیستو ژمنه کړې. له تیرو لسو ورځو راهیسې په کابل کې بانکونه بند دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته په دې اړه وویل،
مرکزی بانک ته اجازه ورکړل شوه چې باید خپل فعالیت پیل کړي او سر لنن او سبا به ټول بانکونه پرانیستل شي او راکړه ورکړه به آزادانه پیل شي.
د اګست له 15مې چې د طالبانو ځواکونه پلازمینې کابل ته ننوتي، د دې ښار د ګڼو خلکو یو شکایت همدا و چې بانکونه بند دي او دوی له ستونزو سره مخامخ دي. لازادای رادیو خبرونه اوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وای مسکو نه غواړي چې امریکایي ځواکونه په منځنۍ اسیا کې ځای پر ځای شي. سرګی لاوروف وای کېدای شي چې د دې ځواکونو له حضور سره په سیمه کې بریدونه پیل شي. لاوروف دا خبره پرون په هنګری کې وکړه او ویل چې د واشنگټن دا وړاندیز چې په موقتی ډول د افغان کډوالو ته په منځنۍ اسیا کې ځای ورکړل شي د سیمې ثبات ټکنه کولای شي. د ټینګار وکړ چې هیواد له چین، امریکا او پاکستان سره په ګډه د افغانستان د وسنی کړکیچ هواری ته چمتو دی. د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر په وینا د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې بچي راتلونکي میاشت د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې جوړیږي یو مهم موضوع د افغانستان وي. او د ایران دولتي اژانس سنا د ایران د روغتیا وزارت په وینا پرون خبر ورکړ چې د 48 ساعتونو په اوږدو کې یو 40 زره کسان په کورونا وایروس اخته شوي او 509 تنه دیوبه وژلي دي. په ایران کې د کورونا دا وروستي تلفات په 48 ساعتونو کې تر بل هر وخت زیات دي. د ایران په څه باندې 3 میلیون وګړو کې تر اوسه له 10% لږ کسانو د کورونا 2 دوزه واکسین ترلاسه کړی. ایراني چارواکو د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو لړ بندیزونه لګولي دي چې په دې لړ کې د اګست تر 28مې پورې د ښارونو ترمنځ پر تګ راتګ بندیز شامل دی. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل، ز احمد تکلیم قادر من اوریدونکو، او په دې خبرونه کې تخنیکی لارښوونه قادر جلالوف کوي. د دې خبرونو ورسته ورزو د راپورونو برخه ته. د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو مشران پر دې سلا نشول چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د وتلو د مهلت غځولو ته وهڅوي. دوی د افغانستان د روان وضعیت د یادونې په ترڅ کې ویلي چې ښاغلی بایدن باید د اګست له 1 دېرشمې وروسته هم د مهلت وغځوي. خو څو هغه بهرني وګړي او افغانان چې ژوند یې په خطر کې دی له افغانستانه وباسي، خو په دې په خپله پرونۍ غونډه کې ونه توانېدل. د جی او ډلې مشرانو پر هغو شرایطو هم موافقه وکړه چې پر اساس دوی باید د طالبانو راتلونکی دولت په رسمیت وپیژني. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو یا جی واک سر مشان شکل لري چې د اګست تر 1 دېرشمې به په لسګونو زره امریکایان او اروپایان د نورو هیوادو یو شمېر اتباع او هغه افغانان له افغانستان وباسي چې ژوند یې په خطر کې دی. د جی وتر آنلاین بیړنۍ غونډې وروسته د سیشن بیپورس د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او د امریکا د متحده ایالاتونو مشرانو په ګډه اعلامیه کې وویل چې لومړی ټوب له افغانستانه د خپلو هیوادو خلکو او د هغو افغانانو ایستلو ته ورکوي چې په تیرو 2 لسیزو کې له دوی سره مرسته کړې ده. په دې اعلامیه کې دا نه دی ویل شوي که بهرني ځواکونه نه وي دوی به څرنګه په خوندي توګه له افغانستانه ایستل کېشي. د جرمني سر اعظم انګلا مرکل وویل د امریکا متحده ایالاتونه دلته مشي په غاړه لري او له متحده ایالاتونو پرته موږ نور هیوادونه نشو کولای چې له افغانستانه د خلکو د ایستلو بهیر ته ادامه ورکړو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې د اګست له 1 دېرشمې وروسته به خپل ځواکونه په افغانستان کې نه پرېږدي. اسوسییټډ پریس اژانس څرګندوي چې د دوشنبه په ورځ د امریکا د مرکزي استخباراتو سی آی ای رئیس ویلیام برنز په کابل کې د طالبانو له مهم مشر ملا عبدالغنی برادر سره وکتل او د دې خبرو پر مهال طالبانو ټینګار وکړ چې د اګست له 1 دېرشمې وروسته د کابل په هوایي ډګر کې د امریکایانو حضور نه منو. د نیټې تلا نږدې اونۍ پاتې ده. خود طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پرون په کابل کې خبری غونډې ته وویل چې د هوایي ډګر په لورې د افغانانو د تګ مخه نیولې ده.
د هوایي ډګر په لور باندې کوم لار د خلک سي هغه لار تړل شوی ده. افغانان نه پرېښودل کېږي چې غلار نه لاړ سي. بهرني اتباع کولی سي لاړ سي میدان ته او داخلي اتباع نه سي کولی سي لاړ سي. اسلامي مرد هڅه کوي چې هغه بیروبار کم کې او غټول خلکو ته میدان کې جمع دي او ټول ته ځل بیا هم د تاسې د لارې نه اطمینان ورکو چې راځي خپل کورونو ته خپل آرام ژوند ته راوګرځي او خپل عادي ژوند کې هیڅ ډول خطر چاته متوجه نه ده او موږ بشپړ اطمینان او ډاډ ورکو.
طالبانو ویلي دي چې دوی بشري حقونو ته درناوی کوي، خو د جی وهی وادو مشانو په خپل پرونی غونډه کې وویل چې دوی په افغانستان کې د واکمنو عملونو ته ګوري، د دوی وینا وته نه ګوري. نړیوال ټولنې طالبانو ته خبرداري ورکړی دی چې د خپل تیر واکمنۍ په څیر د سخت اسلامي اصول نه پلي کوي. طالبان له 1980 نیمه تر 2000 لومړي کال پورې واکمنان وو چې بیا یې حکومت د امریکا په مشرۍ د پوځي عملیاتو پر مهال نسکور شو.
راپور کې مو واوریدل چې د نړۍ د وو سترو سندي هیوادونو مشران پرون په خپل غونډه کې پر دې سالانه شول چې د امریکا ولسمشر دې ته قانع کړي چې له افغانستانه د وتلو مهلت وغځوي. مخکې له دې برتانیا او امریکا دواړو هیله څرګنده کړې و چې د وتلو مهلت به د اګست له 1 وروسته چې مخکې ټاکل شوی و وغځوي، تر څو هغه بهرنی وګړي او افغانان چې ژوند په خطر کې دی له افغانستانه وباسي. د کابل په هوایي ډګر کې لتیرو نږدې 10 ورځو رئیس چې طالبانو کابل ونیو تر اوسه هم ملکی الوتنې نه کیږي، خو د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو پوځي الوتکې هلته ځي او راځي، او په دې الوتکو کې هغه بهرني وګړي چې تر اوسه په افغانستان کې پاتې دي او هغه افغانان چې له دوی سره کار کړی بهر ته لیږدول کیږي. اجمل ان پر همدې موضوع په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر لویان محمد نعیم سره مرکه کړې او په پیل کې د برتانیا او امریکا د طرح په اړه چې آیا دا احتمال شته چې نړیوال ځواکونه د اګست له 1 هم وروسته د دې ماموریت د بشپړولو لپاره په افغانستان کې پاتې شي د نظر پوښتلی.
کومره چې بهرنی ځواکونه تر پورې تړاو لري نو فکر کوم چې بهرنی ځواکونه په ټاکلي وخت پورې وتلی شي. دې ته ضرورت پاتې کېږي او موږ دا توقع لرو چې د دې اضافات دوی به زیات پاتې کېږي. که همدغه ده، بلکې د ټولو د تعهد موافق تعهد خو دوی به اول قدم رقم کړ انتظام روغونه کولو، بیا وروسته یې دا موضوع یو طرفه وغځوله. نو اوس بیا موضوع دوی پاتې کېدل ته پاتې کېږي او کېږي طبیعي خبره ده چې مشکلات به راپیدا کېږي. څومره چې موږ سره په تماس کې دوی هم دغه وایي چې دوی هغه خپل نوې کوشش کوي چې تر دغه تاریخ پورې وځي.
تاسو فکر کوئ چې د کابل د هوایي ډګر وضعیت په د اګست 1 پورې نورمال شي او امریکایان او ناتو متحدان به وتوانېږي چې خپل خلک وباسي؟
نو دا ګډوډي بې نظمي هم د بهرنیو ځواکونو رامنځته کړه. متاسفانه مخکې له خبره کېدل چې دوی ډېر منظم دي او ډېر اصطلاح هوښیار دي، خو دې په خوښه ده چې نه هوښیار دي او نه نظم دي. دوی یو په یو باندې یو اعلان وکول او ټولو خلکو ته نه راوښځو ځوانان خو دې په بدرول بدر ټول کړل. دلته یو ګډوډي جوړه کړه، بې نظمي جوړه کړه، دوی خلک تیارې کې په لګول، دوی تیارونه راوغورځول. نورې هغه کومې پېښې چې ورځ په ورځ باندې رامنځته کېده، متاسفانه دي. بشر حقوق، د انسان حقوق، انساني کرامت هغه ټول تر پښو لاندې کړل او دا هغه څه و چې متاسفانه ډېر تاسف وړ وو. خو د ټولو سره سره بیا هم زموږ هغه ډله چې باید هغه کوم امکانات لري، تیارې ښې زیاتې لري، ښې ډېرې لري، لویې لري، غټې لري، نور امکانات یې بیا پشته دي. باید خپل کوښښونه زیات کړي او تر دغه ټاکلي وخت پورې خپل اتباع خپل ځواکونه وباسي.
په زرګونو خلک د کابل په هوایي ډګر ورټول شوي دي، دوی ټول ادا کوي چې الله تاسو ویره لري.
فکر کوم مطلب چې د کوښښونو ځواب وایم، د ترکیې نه ته به چې خلک تلل، څو کاله د ځوانان هلته په بحرونو کې غرقېدل، هلته خو هغه همدغه دي خپل امریکا هم ورسره وو. دلته کابل کې ښه پریمانه پراته وو او وتلو ډېرې اوازې هم نه وې. هغه وخت د خلک هلته تلل او دریابونو کې غرقېدل او مایانو خوړل، هغه څنګه وو؟ د خپل څه ښکاره خبره ده چې تلمر روښانه ده چې دغه پروسه هغه د متاسفانه د وطن د تېښتې چاته په کابل کې بکفایته د صلاحیت اداره وه. د ولس خپل جبرونه ډکول، د ولس په غم کې نه وه، د ولس لپاره د کار او د خدمت پیسې راتلې، د ولس په نامه خپلې جبرونه دي اچولې. نو هغه وخت دغه کیسه ډېره مخکې روانه ده چې بیا دلته راسي. هلته وخت کیسه د مرګ خبره وه، د خپل هلته مرګ لیدلو چې په دریابونو کې غرقېږي او مایان یې خوري، کښتیو کې ډوبېږي، بیا هم تلل. دلته چې تیارې ورته ولاړې دي او دوی لاړنه ورته کوي، او بلدا چې د میدان هوایي کوم امنیت چې دی هغه دې په اختیار کې ده. ټول مسؤلیت تر چې کیږي د ګروډي بې نظمی
خلک یو بل ویرم لري. دوی فکر کوي چې که د اګستر یو دیر شمې نیټه له افغانستان څخه ونوزي خای ورسته د طالبانو حکومت یا لنډیواله ټولنې سره روابط ونه لري یا خپل طالبان خلکو ته د هیواد څخه د آزاد تګ راتګ بهر ته اجازه ورنه کړي.
دا فکر کوم ډېر ساده فکر دی چې کیږي کوي څنګه کېدلی شي یو ملک دی وي هغه نړیوالو ژوند سره روابط ولري او ته خو د پروازونه دي نړیوالو سره تعامل دی یا ګاونډیانو سره نورو هیوادونو سره نو څنګه به لارې بندې دي. هغه فکر کوم داسې کوم شی نشته دي. نو البته دا ده چې فکر کوم چې هیوادوالو سره دوی ته ضرورت نه لري چې دوی بهر ته لاړ شي ځکه مخکې کومه مشکل و ټوله به دا خبره کوله چې دلته جګړه ده. هر رابیو چې موږ راواخیسته تاسو به کتل بهر دی چې اول پوښتنه همدا وه جګړه ولې نه ختمېږي. اوس جګړه ختم شوله ده الحمدلله. دا د ټولو ارمان و ټولو دغه و چې یو فیصد برابر شي دوی خپل ژوند په ارامه سره وکولی شي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادۍ رادیو.
د امریکا د کانګرس دوه غړي پرون ناڅاپه داسې مهال د کابل نړیوال هوایي ډګر ته ورسېدل چې هلته له څوره زو رئیس لویې ګډوډي روانه ده. امریکایي چارواکي وایي د استازو جرګې جمهوری پال غړي سیت مولتن او پیټر میجر په یو چارتر الوتکه کې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې دننه او بهر وګرځیدل او څو ساعته هلته پاتې شول. د امریکایي چارواکو په وینا د کار د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونه چې له افغانستانه د بهرنیانو او افغان وګړو د استلو په چاره کې مصروف دي سخت حیران کړل. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس راپور لمخي چارواکو شکایت کړی چې په هغو سیټونو کې چې د کانګرس د غړو ته ځنګړی شوی وو نور کسان وتلای شوی. خو مولتن او میجر د انتقاد ته په جواب کې ویلي دوی په داسې یو الوتنه کې راستنه شول چې سیټونه نه درلودل. دواړو وکیلانو په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې دوی د کانګرس د غړو په توګه د مسؤلیت لري چې د اجرایه قوې پر چارو څارنه وکړي او زیاتوي چې دوی دا سفر په پټه تر سره کړ او دا خبره یوازې هغه وخت افشا کړه چې هیواد ته راستنه شول. د استازو جرګې مشر نانسی پیلوسی پرون ناوخته په یو بیان کې یادونه وکړه چې د جرګې ځینې غړي د هیله لري چې افغانستان ته ولاړ شي. خو دې هغه ته ولیکل چې د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو غوښتنه کړې چې د کانګرس غړي په اوسنیو خطرناکو شرایطو کې افغانستان او سیمې ته سفر نشي کولای. په بیان کې د دې وزارتونو له قوله ویل شوی دی چې له افغانستانه د بهرنیانو او هغو افغانانو خوندي او پر وخت ایستل چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی په کابل کې د امریکا د پاوز او ډیپلوماتیک ټیم خاص تمرکز ته اړتیا لري. د کانګرس دواړو غړو ویلي دوی په دې هدف کابل ته سفر کړی و چې ولسمشر بایدن دې ته وهڅوي چې له افغانستانه د راوتلو ټاکلی مهلت د اګست له 1 وروسته هم تمدید کړي. خو ښاغلی بایدن پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د دې ماموریت د ترسره کولو لپاره د اګست د 1 پر ژمنه ولاړ دی. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو اوس هم ګورو چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه کوم مطالب خبره شوې دي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې په افغانستان کې د روان ترنګلي وضعیت پر مهال د پخوانی ولسمشر حامد کرزي رول ته کتلې چې له هیواد نه دی وتلی. لیکوال هغه ویډیوي پیغام ته اشاره کړې چې تیر اونۍ کرزي خپور کړ. په دې پیغام کې ښاغلی کرزي په داسې حال کې چې لخپل کوچنی لونو سره ولاړ دی وایي چې په افغانستان کې پاتې کیږي چې د قدرت د سولېز انتقال هماهنګي وکړي. خو د نیویورک ټایمز په دې مقاله کې راغلی پر دې سربېره چې ښاغلی کرزي هڅه کړې چې په دې حساس وخت کې د یو منځګړي رول ولوبوي دی د دې کار توان نه لري. د دوشنبه په ورځ دوه افغان چارواکو نیویورک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي وروسته له هغه چې د طالبانو ځواکونو د حامد کرزي ساتونکو خالص لا کړل د مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله کورته پناه یووړه. یو بل چارواکی چې افغانستان د باندې ژوند کوي نیویورک ټایمز ته ویلي چې د کرزي میرمن او اولادونه هم د عبدالله په کور کې دي. حامد کرزي د ولسمشر په توګه د دوهم دور دورې تر بشپړېدو وروسته ارګ تنجدي په یو ډیر خوندې ودانۍ کې ژوند کاوه. اوس مهال د مالیه پخوانی وزیر حضرت عمر زاخلوال چې د یک شنبه په ورځ د طالبانو د مشرانو په حضور کې ل کرزی او عبد الله سره ولیدل، نیویورک تایمز ته ویلي چې تر اوسه رسمي مذاکرات نه دي پیل شوي او دالی دنی تر ډیره پر اعتماد جوړولو او یو بل سره پر آشنایی متمرکز وي. برتانیایی ورځپاڼې ګارډین په یو مقاله کې له افغانستانه د اوه اویا ورزشکارانو او د هغوی د کورنیو د وتلو په اړه لیکلي دي. د ورځپاڼې په لیکنه په دوی کې د ځوانانو او لویانو د ملي ټیمونو غړي او نجونو د فوټبال ټیم غړي او ښځو د فوټبال مسؤلان شامل دي. ګارډین لیکلي که څه هم دا نجونې له کابل هوایي ډګره وتلي دي او د استرالیا پر لور یې پرواز کړی، خو مخکې یې لاره ډیره اوږده ده، ځکه تر هغو چې د ورزشکارو نجونو خوندیتوب نوی تضمین سوی هغوی په خطر کې دي.
زموږ راغ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو د سهار له او د ماخام تر او ورځې دونه خبريږي.
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادۍ رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 870 او 15000 نوي مندل شي.
له هغه رئیس چې طالبانو د کابل واک تر لاسه کړی داسې اندېښنې پیدا شوې دي چې ښایي دوی به په افغانستان کې د نویمو کلونو د واکمنۍ په څیر یو ځل بیا پر موسیقۍ مکمل بندیز ولګوي. همدا علت دی چې په کابل کې د موسیقۍ د زده کړې مرکز دا یو ملي مرکز وتړل شوی دی. د دې مرکز بنسټګر ډاکټر احمد سرمست د ازادۍ راډیو د مشال څنګ همکار هارون بچا ته ویلي چې د دوی د 350 زده کوونکو ترڅنګ د هر یو افغان سندرغړي او د موزیک غوونکي ژوند د محل په خطر کې دی.
د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ ځوان زده کوونکو هنرمندانو دا او یو شمیر نورې نغمې 13 مارچ میاشت په یو آنلاین کانسرٹ کے وہ قبلی واغ مرکز اس پر افغانستان د طالبانو کنٹرول وجہ تڑل شوے. ندی ترسنگ د افغانستان موسیقاران او د دولتی ریڈیو ٹیلی ویژن چارواکی هم مندیخمندی چې خای طالبان یہ موسیقی او د نور خکل هنرونو خپراوی تا پرینکتی. طالبانو لا د موسیقی او نور هنرونو په اړه خپل دریض نه دی روخانه کړی، خو په کابل کې د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ بنسټګر ډاکټر احمد سرمس د اگست پر 2 له آسترالیا مشال ریډیو ته وویل کابل ته د طالبانو له ننوتلو سره سم یې خپل مرکز وتاړه. د ده په خبره د طالبانو د واکمنۍ پخوانی دور او هغه چلند چې طالبان یې دا مهال د کابل او ولایتي مرکزونو په لارو کوڅو کې د عامو خلکو پر وړاندې کوي ته په کتو دې تمه نه کوي چې افغانانو ته به د موسیقۍ د غږولو ان د هغې د اورېدو اجازه هم وي. ډاکټر سرمست وایي زموږ په یاد دي چې طالبانو په خپلې پخوانۍ حکومتي دوره کې د افغانستان د کلتوري اساسیې په بشپړه توګه د لمنځه وړلو پالیسي خپله کړې وه. د هغې تجربې په بنیاد او اوسني حالت ته په کتو چې د طالبانو جنګیالیو د کابل او نورو ولایتونو په لارو کوڅو کې له عامو خلکو سره کم رقم چلن راخسته، موږ ویلی شو چې طالبان به دا ځل هم په افغانستان کې د موسیقۍ مخه ډب کوي. ما وار له مخه په کابل کې د طالبانو په لاس د هنرمندانو د زورونو رپورټونه ترلاسه کړي. موږ له همدې امله په کابل کې خپل روزنیز مرکز تړلی دی او فکر نه کوو چې په نږدې راتلونکي کې به بیرته پرانستی شو. هو، یوازې په هغه صورت کې به بیرته خلاص کړو چې د زده کوونکو مو د امنیت ساتنې ډاډ راکړي. طالبان له 1989 زیږدیز کال څخه تر 2001 زیږدیز پورې پر افغانستان واکمن ول. هغه مهال پر موسیقۍ، فلم، تھیټر، ډرامو او نورو ښکلي هنرونو بندیز لګولی و، خو په 2001 زیږدیز کال کې چې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد جګړه پیل کړه او هلته نوې حکومت جوړ کړ، نو پر هنرونو بندیزونه لرې شول. په کابل کې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ په 2010 زیږدیز کال کې جوړ شوی و. د ډاکټر احمد سرمست په خبره په هغه مرکز کې د موسیقي زده کوونکو شمیر د مهال درې نیم سو دی چې درېم برخه جنکی دی. د نوموړي په وینا د دوی له روزنیز مرکز فارغ یو شمیر ځوانان توانېدلي چې خپل زده کړې د امریکا او اروپا د موسیقي په معتبرو کالجونو کې پرمخ یوسي. د ډاکټر سرمست او د انسټیټیوټ د شاګردانو ترڅنګ هر هغه افغان سندرغاړی او یا هم ساز غږونکی چې مشال ریډیو سره په تیر څو ورځو کې خبرې کړي په ویرا او افغانستان د وتلو په هڅه کې دی. د دوی څخه اکثر یې نه غوښتل چې د دې رپورټ لپاره له مشال ریډیو سره خبرو ته حاضر شي. البته یو کابل میشتي رباب غږونکی د اګست پر 21مه د نوم نخول په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دی او ملګري هنرمندان یې د سختې ویرې په حالت کې دي. د هیلو خودا چې د طالبانو په مشرۍ د کابل نوې جوړیدونکو حکومت با د موسیقي او نور خلکو هنرونو اړوند خپل تګلارې ژر اعلان کړي.
هنرمندان ټول په دې وخت کې هغه خپل چسه د کور سامانونو هغه خرڅ کو ځکه چې همدغه هنر دغه حامد وو دغه وس نه رسیږي چې نور څه کاروبار شروع کړي چرته بل مملکت ته روانګي وو کې هنرمندان ډیر سخت داري کې او ډیر سخت په مشکلاتو کې دي. دغه سرنوشت بالکل معلوم نه لید کې دا خلک مجاهد د سیو روشنی واچي چې آیا دا خلک بسک کی سبنه کی چې معلوم شي چې هغه د خپل ژوند تصمیم ونیسي.
د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون یو چارواکي د اگست پر شلمه د نوم نخول په شرط مشال لیډو ته وویل د دې ادارې لپاره د طالبانو نوی مشر د ټلویزیون کارمندانو ته په یو غیر رسمي لیدنه کې ویلي چې نور به موسیقي نه خپروي. خدا غی داری یو بل پخوانی چارواکی چې نه غختل نومي خپور شي د اگست پر 20مه مشال لري ته ویل چې طالبانو د موسیقي خبرولو او یا هم نخ خبرولو پاړه لا هم رسمن څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې دا چې په افغانستان کې فعال او شخصي ټلویزیون چینلونو خپل خبرونه جاری ساتلي چې بهرنۍ او کورنۍ ډرامو او هم موسیقي ته پکې ځای ورکول کیږي. بلخوا په جلال آباد کې د ختیځو ولایتونو د هنرمندانو په استازیتوب یو موسیقار چې د هم د خپل نوم او غږ خپرولو ته حاضر نشو د اگست پر 20مه مشال لري ته ویل چې دوی په ټولنه کې 400 او یا رجستر غړي لري او د موسیقي کولو یا نه کولو په اړه د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د نوي مشر پریکړه انتظار باسي. نو موږ زیاته کړه په خوای هم له موسیقي سره د غیر اخلاقی شعرونو ویلو او سندرو ته د نڅا ویډیوګانو په څیر کارونو مخالفت کړي او دا چې طالبانو هیله لري چې د اصلي پښتو او افغاني موسیقي لږ غولو به منع نکړي. موږ د دې لپاره چې د نومیاله او کابل میشته د ریجبو نرینا او هم خزینه سندرغاړو چې په ورستیو کې له هیواد بهر وتلي د افغانستان د نو تحولاتو په اړه نظرونه معلوم کړو ورته مو دا غوي پر واتس اپ او فیسبوک اکاونټونو پیغامونه پرې خپل خو ځواب یې را نه کړ. البته په پیښور کې نومیاله سندرغاړي شکیل ناز د اگست پر 20مه مشال ریډیو ته ویل طالبان باید د نړۍ په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې د موسیقي او فلم برخو کارونو ته پکتو په افغانستان کې د هنر مخه ډب نکړي.
زه تاسو ته د سعودي عرب مثال درکم. همداسې ډېر اسلامي ملکونه دي چې په هغه کې فلم هم شته، ډرامې شته، شاعري شته، موسیقي شته. په کار دي هنرمندانو باندې ظلم، جبر او وحشت ونکړي شي. اسې هم د پښتني خوري هنرمندان جنگونو زپلې دي، انتها پسندې زپلې دي، بیا د کورونا چراغله دې ډېر زیات او زپل. نو خدای دې وکړي چې په افغانستان کې د امن طرف ته خبره لاړه شي او باید د هنرمند سر او هنر هم په امن وي.
نومیاله افغان شاعر، لیکوال او شننکه عبدالغفور لیوال چې د اشرف غنی په حکومت کې اول د وزیر او وروسته د سفیر په توګه دندې تر سره کړې، وایي هغه ټولنه چې هنر ته پکې ارزښت نه ورکول کیږي مړه ټولنه وي. د نوموړي په خبره د حکومت له اساسي ذمہواریو یو د خپلو هنرونو ساتنه او پالنه ده.
ټول هنرونه په ټولنه کې خپل ځانګړی اهمیت لري. اساسا هنر یو ضرورت دی، یعنی دا په ضرورتونو کې راځي. هنرمندان د یوې ټولنې عاطفي وګړي دي، بې ضرره وګړي دي، په سیاسي پریکړو کې هیڅ ډول دخل نه لري او دوی د ساتنې وړ افراد دي. په همدا اوسنیو شرایطو کې زما په نظر د ټولو افرادو ژوند په ځانګړې توګه د آسیب پذیرو انسانانو او له هغې ډلې څخه د هنرمندانو او د هنري تأسیساتو او بنسټونو د ساتنې او محافظت لپاره باید اقدام وشي.
په افغانستان کې د موسیقۍ او نورو زیبا هنرونو د راتلونکي په اړه مو په قطر او هم په کابل کې د طالبانو له ویندویانو سره رابطې وکړې او پر واتس اپ ورته پیغامونه واستول، خدا غوی د دریز په معلومولو بریالی نشو. البته د دې ډلې یو بیان ذبیح الله مجاهد د اگست پر 18 په کابل کې په خپل لومړني رسمي پریس کانفرنس کې وویل چې رسنیو ته به اجازه وي چې د اسلامي اصولو پرانا کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي. د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر احمد سرمست له مشال ریډیو سره په خبرو کې له طالبانو غوښتل چې د ښځو او ماشومانو د حقونو ترڅنګ د افغانانو کلتوري حقونو ته هم درناوی وکړي. د زیات کړه طالبان باید د خبره درک کړي چې د یو قوم د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره اړینه ده چې د هغه کلتور ژوندۍ او د پرمختګ پر لور رهي وي.
په افغانستان کې د موسیقۍ د راتلون کې او په دې اړه د اندېښنو په برخه کې راپور مو اوریده. 8:13 شوې د خبرونه په دوام کې نو راپورونه او همدارس د ازادۍ او اوریدونکو 19 پروګرام لرو. خو له هغه مخکې په مکړې د خبرونو لنډیسته د نړۍ اوسترو صنعتي هیوادونو یو ځل بیا له افغانانو سره پر خپلو ژمنو ټینګار وکړ او د طالبانو پر واکمنۍ اندېښنه وښوده. جی وډلې له طالبانو غوښتنه وکړه چې په ځانګړي ډول د ښځو نجونو او لږکیو حقونه تر پښو لاندې نه کړي. د طالبانو له وروستیو پرمختګونو او د کابل تر نیولو وروسته نږدې 4,500 بهرنیان او افغانان له افغانستانه په الوتکو کې ایستل شوي دي. د هند اتحادیو وزیر له افغانستانه د لسګونه افغان سکانو د وتلو خبر ورکوي او وایي چې د اګست له 15 چې طالبانو کابل نیولی تر اوسه پورې 600 افغان سکان هند ته انتقال شوي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان وایي د ژمي له رانږدې کېدو سره د خوراکي موادو کمښت کولی شي چې افغانستان له یو بشري ناورین سره مخامخ کړي. طالبانو په افغانستان کې د بانکونو د پرانیستو ژمنه کړې او ویلي دي چې مرکزي بانک ته اجازه ورکړل شوې چې خپل فعالیت پیل کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي مسکو نه غواړي چې امریکایي ځواکونه په منځنۍ آسیا کې ځای پر ځای شي. کاغلی لاوروف وایي کېدای شي چې د دې ځواکونو له حضور سره په سیمه کې د افراطي ډلو حملې پیل شي او د ایران دولتي آژانس د ایران د روغتیا وزارت په وینا پرون خبر ورکړ چې د 24 ساعتونو په اوږدو کې 140,000 کسان په کرونا وایروس اخته شوي او په دې ناروغۍ 209 کسان مړه شوي دي. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. شبه وروسته قدرمنو اوریدونکو د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام تاسو ته وړاندې کوو. خو له هغه مخکې څه نور موضوعات لرو. روسیا چې په افغانستان کې د سولې د هڅو په ترڅ کې څو ځلې د طالبانو د غونډو کوربنه وه وایي په 80مه لسیزه کې پر افغانستان له یرغل څخه ډیر څه زده کړي دي. ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون وویل چې روسیا به بیا هیڅکله هم د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ونه کړي. د ښاغلي پوتین د سرګندونو جزئیات په دې راپور کې واوري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد د افغانستان په کورنیو چارو کې د مداخله یا د دې هیواد په پوځي شخړو کې د ګډون نیت نه لري. ولادیمیر پوتین دا خبره پرون د روسیې د واکمن ګوند چارواکو غونډې ته وکړه. په ځانګړي ډول موږ د افغانستان په کورنیو چارو کې د مداخلې نیت نه لرو او حتی نه غواړو چې خپل وسلوال ځواکونه هلته یوې شخړې ته چې ټول له یو بل سره په جګړه وي داخل کړو. دا هغه څه دي چې هلته له لسیزو راهیسې روان دي. پخوانی شوروي اتحاد هلته د خپل حضور تجربې لرلې او موږ له هغو د پام وړ تجربې زده کړې دي. ماسکو په 1990 میلادي کال کې د افغانستان د کمونیستي رژیم په ملاتړ د مسلمانو وسلوالو د بریدونو د مخنیوي لپاره پر دې هیواد یرغل وکړ. دا جګړه چې نږدې یو لسیزه دوام وکړ شاوخوا 2,000,000 افغانان پکې ووژل شول، 1,000,000 افغانان کډوال شول او شاوخوا 4,000 شوروي سرتیرو خپل ژوند پکې له لاسه ورکړ. ولسمشر پوتین څرګنده کړه چې دا ویرشته چې ترهګر او بیلابیل وسلوالې ډلې چې افغانستان ته پناه وړې ده له اوسنۍ ګډوډې ګټه واخلي روسیې او د روسیې متحدانو ته مستقیم ګواښ رامنځته کړي. پوتین ټینګار وکړ چې په داسې وضعیت کې د روسیې د دولت په ټولو برخو کې د ډېر یووالي او همغږۍ خوشتون کوي. د ولسمشر پوتین د پرونیو څرګندونو ترڅنګ د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا اوروف پرون د هنګری د سفر پر مهال وویل چې ماسکو په منځنۍ اسیا کې د امریکایي ځواکونو حضور نه غواړي ځکه چې د دې ځواکونو حضور په دې سیمه کې د حملو سبب کېدای شي. لا اوروف زیاته کړه چې د واشنگتن دا وړاندیز چې په منځنۍ اسیا کې د افغان کډوالو ته د وی مودي په مخ ځای ورکړل شي شاید د سیمې د ثبات د کمزوري سبب شي. لاوروف وویل هغه افغانان چې د تیرو دوو لسیزو په ترڅ کې له امریکایانو سره کار کړی دی باید امریکا ته انتقال شي. په تاشکند کې د افغانستان د سفارت په وینا شاوخوا 1.5 زره افغانان د طالبانو له روسیو پرمختګونو وروسته ازبکستان ته پناه وروړي او اوس پولې ته نږدې په خیمو کې ځای پر ځای شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیر اونۍ خبرداری ورکړی و چې منځنۍ آسیا ته د افغان کډوالو ورتګ د وسلوالو د ورتګ سبب کېدای شي.
د ازادۍ او اوریدونکو له پروګرام مخکې دا ورستای راپور ووري په خوست کې د رسنیو استازي او خبريالان خبرداري ورکوي چې کله د خصوصي رسنیو مالی ملاتړ ونشي نو د ډیرو دروازې به وتړل شي. دوی وایي د رسنیو اوسنی اوایت هم رنه دي چې ورزنی لګښتونه د مالیاتو پیسې او د کارکونکو معاشونه یې پوره کړي. چارواکي وایي د رسنیو ستونزو ته پام دی او قرار قرار به ټول مشکلات حل شي.
په خوست کې د رسنیو استازي او خبريالان وایي کزایی رسنۍ په منظم ډول سوداګریز اعلانونه او د حکومتي ادارو او مؤسساتو لخوا د خبري دال لپاره روزنیز خبرونه ونه لري نو د دوی د فعالیتونو په مخ کې به ستونزې ډېرې شي. د رسنیو استازي او خبريالان دا هم وایي په اوس وخت کې د نشراتو په اړه د وی واضح طرح نشتون هم د دې لامل شوی چې دوی خپل ځینې تفریحي او سندریز خبرونه د نشراتو له مهالویش او باسي او د خبرونو وخت کم کړي. په خوست کې د ژمن رادیو تلویزیون د خبرونو مدیر رفیع الله زمیر آزادۍ رادیو ته وویل دوی نه یوازې اقتصادي ستونزې لري بلکې د رپورټونو او خبرونو د جوړولو پر مهال مسؤلینو ته هم لاسرسی نه لري.
د بازار د اعلاناتو څخه چې اوس وخت کې هغه تجارتونه هم بخي ډیر په ضعیف حالت کې دي نو بیا لدینه د رسنۍ ټول مصارف پوره کول هغه ډیر ستونزمن دي. او د دې سره په څنګ کې ما بار بار هڅه کړې ده چې د دوی مسئول چارواکو سره زما راکې ولرم خو دا دوی تر اوسه پورې نه دی ټاکلې چې موږ سره پاړی کې شو او غوی مخته مسئول کس را وپیژنې.
د غرغښت رادیو تلویزیون نشراتي مسئول رضوان میاخیل وایي کپو اوس وخت کې د مؤسساتو لخوا اعلانات بند شي نو د دې امکان شته چې ډیری خصوصي رسنۍ خپل خبرونه یو یا دو ساعتونو تراکم کړي او یا د رسنیو ډیره برخه بيخي وتړل شي.
کچیرته نړیوال مؤسسات چې خبريالانو ته یا رسنیو ته اعلانات ورکوالي نو کچیرته دام اوس وخت کې بند شي نو تر ډیره د امکان شته چې په افغانستان کې اکثره خصوصي رسنۍ خپل نشرات یا بخي یو دوه ساعته راولي یا بخي ختم کی یا رسنۍ وتړي.
په خوست کې د سور پیغام رادیو کارکونکو کې حکیم الله افتابوي رسنۍ ورزنی لګښتونه لري، کلنی مالیات لري، د کارکونکو صنعت معاشونه لري چې په اوس وخت کې رسنۍ ته د دې لګښتونو پوره کول ستونزمن دي.
رسنۍ خپل ډیر مصرف کوي، مثلا برق مصارف دي، همکارانو مصارف دي، پر رسنۍ کې همکاران کار کوي، مستوفیات ته اوید دي، مالیات ده، نو رسنۍ لري ستونزو سره مخ شوې دي په اوس وخت کې.
اوس چې په افغانستان کې د حکومت واګي طالبان په لاس کې اخیستي، له دوی د رسنۍ غوښتنې څه دي؟ په اړه د چنار رادیو کارکونکو شهزاد الله حمیدی وایي
غوښتنه ده چې دوی باید رسنۍ ته ډیر پام وکړي، د دوی د مالی ستونزو په رفع کولو کې او د خبريالانو پر وړاندې د تهدیدونو او غوښونو په لمنځه وړلو کې دوی مرسته وکړي او ډاډ موږ ترلاسه کړو چې زموږ فعالیت به نه ټکنې کیږي، زموږ خبرونه، زموږ نور نشرات به په عادي شکل روان وي. له دوی مودا غوښتنه ده چې د ګواخ پر ځای د ویری پر ځای باید دوی مقتد همکاري لاس راکړي.
بلډوري ته چارواکي وایي چې د رسنیو ستونزو ته پام دی او قرار قرار به ټول مشکلو ته رسیدنه وشي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد ویل
د رسنیو یا د رسنیو مسؤلینو سره به اندېښنه وي، خدا چې اسلامي امارت د بیان ازادۍ او د رسنیو اهمیت ته ژمن دی نو رسنۍ یا د رسنۍ مسولین د ډیر اندېښنه نه کوي. حالات لومړنی دي او انشاءالله ورو ورو به هر ډول ستونزو ته رسیدګي کیږي.
په خوست کې دا مهال څوارلس سیمه ییزې راډیوګانې، څلور محلي تلویزیونونه او همدارنګه یو شمېر محلنۍ چاپي رسنۍ خپرونې لري.
آزادی او اوریدونکي،
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. دا پروگرام داسې مهال خبريږي چې تیرې چباند یوې اونۍ راهیسه طالبانو پر افغانستان ولکاټینګ کړي او داسې هڅه پیل کړي چې افغانستان کې یو نوی دولت او نظام رامنځته کړي. د غنو اوریدونکو پیغامونه هم پر همدې سیاسي او پوځي بدلونونو راڅرخي او دوی د خپل سیمو د حالت په اړه راته پیغامونه پریخي. راځي چې په پیل کې همدا پیغامونه وورو.
ازادي رادیو کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لاندیر سرکار اوسو چاغر فاسد رژیم د منځل اړه د طالبانو اسلامي حکومت من سره خو یو خبره ده. رښتیا هم لکه امیر خان متفقی چې ویلي دي امریکایان څه ضرورت لري چې دغه دونه خلک دی خپل کارکونان او اتباع دي وباسي نور د افغانان سره څه کار دی. دینه معلومی چې رښتیا هم د ګډوډي شروع کړی ده. موږ خو په دې لغمان کې لغمان کې محالات ولیدل مخکې په هغه حکومت کې دورګې ماخام څنګه په زور زمانه کې بزرې موږ د نن زره افغاني واسطلې نو ولایت تلاړو ارګه مو خرڅ هیڅ تا پښتنه نه کړې چې خپل او دندل شي نو اوس چې امن او امان قرار قراروي دي الله تعالی دغه دشمنانو ته هدایت کړی.
اني کوم د بادغې سم دغه د افغانستان موضوع دغه په ملایم خبرو هلي چې دغه زیاتې کونکو کونکو کاری دي نه دغه دروغ او نور ټولټونو او دا شي خبرو لاس واخی افغانان چې په ارزه کې سره راټول شي کته خارج کې په داخل کې خپل مملکت جوړ کې خپل وطن جوړ کې د غار چا سیاست د تر قیامت راځه د بل چا موضوع د بل چا په خبرو ولغولو سو دغه پیغام د خپل خپل مجربه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیصل مریم د ننګرهار څخه مونږه د اسلامي امارات له ټولو مجاهدین څخه خوشاله یو او الله دې وکړي دا پروسه هم شي دوام.
سلام دې کارګون کې رادیو ازادي ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم. خدای کې جوړ خوشاله اوسې. عبدالقادر محمد کریم دې کابل څخه تاسو پیغام پریدم. خو خوشاله یو چې دغه نوې حکومت خه امنیت نیولې دي او خه دې غلولاره هم نیولې دي. خلک په بازارونو کې فراخ ګرځي او دکانونو ته هیڅ کمشتور نشته او ډیر یو بایزه د خلک دی او لږ هم خوشاله دي. ټول خوشاله همداسي افغانستان تل جوړ شي مونږ خوشاله یو. مخکې به هر کوڅو ته نشو تللی او پیسې چې لزر در سره وي او چې یو زر نیرو هم پروتو او بیا به هم دارې د چې د غلونه لګي.
السلام علیکم. زه عبد السلام د هلمند ولایت څخه د ازادي د رادیو پر کرښه زما دغه طالبانو لوړپوړو چارواکو څخه دا خواهش دي چې دغه امیر المؤمنین حبت الله خونزاده دا ولې افغانستان ته نه راځي خو دا خارجان چې د زموږ حکومت جوړي نو دی ولې نه راځي سره خو په دغه چې دی برخه واخلي او که چیرې چیرې دی ژوندی وجود لري خو راځي او که نه یې پر ټول ملت غږ وکړي په اجازه واخلي ټول به دعایي ورته وي چې سره دغه زما پیغام دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
نجیب ګل منلای ما لغمان ولایت او د تبي کوم حاجی کني ولې زواړه مسلی اسلامي امارات نن ډیر ډیر خوشاله ای او اسلامي امارات سره ټول همکاري مرسته وکړي لولا سامي دا خایښ. والسلام.
سلام علیکم. زه سردار محمد هلمند ولایت څخه خبرې کوم. طالبان حکومت ډیر شو کوم چې خدای دې برقرار ساتي همیشه ډیر امن او هر څه راوځي. والسلام.
سلامونه اونی کې هیله د ازادي راډیو ټول کارکونکو او رجوم ته وړاندې کوم. پرويس اخلاقي من هلمند ولایت څخه سره دا پیغام شریکوم. په هلمند کې کوایو د چې ټول ولایتونه طالبانو په خپل ولکې کې راځل نو که څه هم وایو کله په کور کې چې چینه نو خصوصا بارتون کې کوله نو موږ هم وځنه غوښتنه د طالبانو مشرانو څخه دا ده دی باندې خپل مشر وکړي خصوصا د کچو وسټول ورکې د دې په اړه چې او دولتي چارواکو تمام دا غوښتنه ده چې نور باید نور بل جمعیت ته دمن ونه وهي او د تعجب بان سره هم باید دې ډېر هدا پرې فرما کوکې لکه موږ خصوصا افغانان نور د جګړې څخه ستړي شوي یو.
سلام و رحمت الله خی کراری د خیرات لون فتیریږي نو د مکسیمه کې ان شاء الله بخی خیر او خیرات د افغانستان اسلامي امارت التحاکم د لوګار ولایت کې او هر څه ان شاء الله بخی خیر روان دي امور بخی خیر روان دي نو د ولایت هم په ښه حالت کې ده یو بل خواته طالبان ګرځي چورنسته پکې غلا نسته پکې خلک تر ډیر راضي دي ټول خلک تر راضي دي او حکومت نه بيخي خلک ترې سوي او د دې ظلمونو نه د دې چاپونو د دې وحشتونو نه هر څه نستړي نو حالت دلته بيخي نورماله ده ان شاء الله خلک ډیر خوشاله دي ولا تعالی دې وکړي دا چې نظام دلته حاکم شي چې هغه ټول خلکو په خیر وي ان شاء الله دا نظام امارت اسلامي ان شاء الله ټول لپاره په خیر وي. السلام علیکم.